السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مازیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل متاثره په دې خبرونه کې هم په دې خبرونه کې برا سره د خبرونو بیان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار علی محمود هم وي په دې خبرونه کې به د خیبر پختونخوا فاټا او د غسی د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه واره 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واره چې بریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی د لشکر جنگوي مشر ملک احساق لدیالس ملګرو سره یو ځای وژل شوی او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط له مشال راډیو سره وکړې دوی وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپېښ ناروغۍ له امله مړ شوی دی د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکرې جنگوي مشر ملک احساق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی پاکستاني چارواکي وایي چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده د ملتان پولیسو د تراګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال رډیو ته وویل دا د لشکر جنگوي کم چې تر هغه ډاله ده د هغې خلاف منګ کاروایی کوله او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجلې شول او زموږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول د ملک احساق پر ډله لشکر جنگوي د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګېدلې ملکی ساک او د هغه ډله په لوی شمیر داسي خنړی او بریدونو تورن دي چې په کوم کې په سلګونه شیا هزارگان وژل شوی دی پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 300,000 کسان اغیزمن شوی دی د دوی په وینا په اغیزمن شوو کې 115,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوی دی د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو له کبله په ټول ملک 70 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوی دی د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات زیانونه په غرنۍ سیمه چترال کې رسېدلی دی د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی د دې خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد نن له مشال راډیو سره په مرکه کې وکړ دین محمد د افغانستان د سولې عالی شورا غړی دی د وویل دی وایي په خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې سویو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو ویشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږلی دی د دې وزارت یو ویاند دولت وزیري د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې په دې پلاوي کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي هغه مسله څېړي دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې په پکتیا کې یا په کونړونو کې یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي خو پاکستان دا نه مني د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته بلنه ورکړې ده لورین فیبیوس دا څرګندونې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. ټاکل شوی ده چې لورین فیبیوس به نن په خپله له ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې د خپل اټمي پروګرام پر سر ایران په روانه میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پر دې هیواد په لګېدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي و زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سې شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهره چانو د پرزولو په تور کې اورول سوې ده. دا هغه پاڅون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې په داسې حال کې وسوه چې نوموړی هلته موجود نه و. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیانو په ولکه کې دی په کوم باندې چې د مرکزي حکومت واک نه رسې. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمد الله اورئ.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 70 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 70 پیسې او 105 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 شپېته پیسې او 1 روپۍ 20 شپېته پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پېښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم وویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش. او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. یو کارپو بیا وایي
او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوند واضح دریز نه را څرګندېدل تاسو شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي.
د پاکستان چارواکي وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک نن په مظفرګڑھ سیمه کې وژل شوی دی.
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ جو ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا سینٹ قائمہ کمیٹی ویلی دی چھپا بہر ملکونو کی میشت پاکستانیانو تا دی دا ووٹ حق ورکول لپارا زر تر زر انتظامات اکڑل شی.
الیکشن کمیشن دیتا تیار دے زیات نہ زیات ووٹرانو کوشش کی چھپا خپل ووٹر لسٹ کے شامل کی اور زیات پاکستانو تا مقور کی چھپا آئندہ الیکشن کے ووٹ وارتا ولی شی.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ نیوز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اور افغان چارواکي ادا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې ملا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. ملا محمد عمر د وژنې په اړه په مطبوعاتو کې دا مهال مختلف خبرونه راسي. د تیرو شاوخوا دریو کالونو راهیسې د ملا عمر صوتي پیغام یعنی آډیوي پیغام مخې ته نه دی راغلی. البته د اخترونو پر مهال به اکثره د نوموړي په نوم لیکل شوی پیغام خپرېده. د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي د ملا محمد عمر د وژنې په اړه کارپو سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. نو راځئ چې نوموړی سوایي.
زما په خیال د ډېر وخت نه دا نښې نښانې د خبرونه چې طالبانو د مسجد دینه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوان واضح دریز نه را څرګندېدل یا دغه چې طالبانو په قول چې دوی ته په غږیز خواز راتللو دغه نه را څرګندېدل تاسو شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي. خو اکثره خلکو دا فکر کولو چې طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د ملا محمد عمر حیثیت څه ده، یعنی هغه ژوندی ده که مړ ده. نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مرال ساتلو لپاره، خپل اتحاد ساتلو لپاره او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت ملا محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلول او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول، دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د املا دا خبره کړې ده. نو هغو ممکن د دې امله دا خبره پټوله او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کولو، خو اوس داسې بریکې چې افغان طالبان او باندې ډېر بد وخت راغلی ده. په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي، بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هغوی باندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي. بل طرف ته دا خبر ورکول چې ملا محمد عمر اخوان نور په دې نړۍ ژوند نه لري، زما په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او بې ارتباطه نه پاتې کېږي. خو په مجموع کې زه ویلی شم چې دا د طالبانو تحریک تر ټولو د بحران نه ډک وخت ده، او چونکې د دوی مشران چې دا وبه کوله چې د ملا محمد عمر اخوان وروسته د دوی مشران دي، هغوی هم نه میډیا ته را څرګندېدل او نه یې داسې واضح موقف لرلو. نو اوس د دې وخت چې طالبان فکر وکړي او خپل نوی مشر وټاکي، او زما په خیال نوی مشر ټاکلو باندې د وړاندې نه مشورې روانې دي خو اتفاق رای نشته. او سمې چې په خبرونو کې راځي
شه یوسف صاحب، همدغه پوښتنه مې درڅخه کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای شي؟ ځینې خبرونه هم خپاره شوه چې د ده زوی به د ده ځایناستی وي، ځینې وایي چې د دوی مشر قمندان ملا اختر محمد منصور به د ده ځایناستی وي. یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي؟ د قطر دفتر به ټاکي که به د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري؟
تر یو کال وړاندې پورې د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو. خپله طیب آغا و آغا هم بلاسه محمد عمر اخوان دیر سکتر حسیت لرلو، خو دکلن چی دی گوانتنامو نا پینزه بندیان نخلاش شوی دیال تا دی طالبان و دوا مهم مشران دی ملا فازیل اخوان دو ملا نورلا اخوان، اغوی هم دی قطر دی دفتر وزن دی مشر تابل لحاظ درند کرای دی. بل طرف تا که گرو پو عملی لحاظ بندی دی ملا محمد عمر اخوان جانشین دا وقت اختر محمد منصور و او حقا په خپل وروستي خط کې چې شیخ بغدادي ته لیکلي وو هغه دا خبره کړې وه چې د ملا محمد عمر اخوان نائب ده. دا چې ښکاري چې که وګوري، یعنی که یو نظام وي او یو سلسله وي، نو په هغو کې خو دا حق د ملا محمد منصور جوړېږي چې د دوی مشر شي. خو داسې ویل کېږي چې نور هم مشران شته ده، او داسې هم ویل کېږي چې ملا صاحب محمد عمر اخوان خپل یو وصیت پرېښی ده د مرګ نه وروسته، او هغه وصیت هم یو ډیرو کمو اشخاصو سره د هغه علم ده. نو که هغه په خپله څه داسې خبره کړې وي بیا خو بېله خبره ده. خو ځینې کسان وایي چې د ده کوچنی زوی چې غالباً اوس یې عمر شاید شلو کلو ته رسېږي او سا کال د کراچۍ د یو دارالعلوم څخه فارغ شوی ده، د هغو مشرتابو. نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شرعي لحاظ باندې خو یعنی د امیر ټاکله خپل یو وصیت لري. خو که وګورو دې کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې ملا محمد عمر اخوان یو ډېر محبوب شخصیت وو، او په تېرو 15 کلونو کې سره د دې چې ملا محمد عمر اخوان اواز دوی نه واورېدلی، د دې حق ویډیو یې نه ولیدلی، خو بیا هم د ده په نوم باندې چې به کوم خبرونه خپرېدل هغو باندې به اتکا کول او هغه به یې باور کول. او طالبانو کې دا وخت زما په خیال د ملا عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عامو خلکو کې محبوبیت ولري. او سنی چې کوم مشران دی هغوی باندې دا تورونه دي چې هغه یو ساګزای قوم سره دا بل کاکل قوم سره دا بل علیزه قوم سره دا په دې باندې خوانه هم اختلافات را جوړ شوی و خو ملاواد مر اخوان له یو کوچنی قبیله سره تعلق لرلو او هغه قبیله چې په کندهار او طالبانو په دې مضبوط مراکزو کې ډیر غټ واک نه لرلو له دې امله په خو باندې دا شک نه کیږي چې هغه د یادې قبیلې لپاره یا خپل خلکو لپاره کار وکړي خو زما په خیال تر ټولو مهم وخت خبره دا ده چې آیا طالبان به وکولی شي خپل اتحاد وساتلی شي کوم اتحاد چې دوی د تیرو شلو کلونو نه یا د تیرو پنځوسو کلونو ساتلی وو زما په خیال اوس وخت کې داسې نه برېږي چې دا د اتحاد وساتل شي ممکن دوی څوک نوی مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي خو د دې ضمانت نشته چې نوی مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټې شورا او پېښور شورا او د حقانی ډله او د قطر دفتر هغوی د اتفاق وکړي نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې و هغه خپله د محمد عمر افغان شخصیت و د دوی دپاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت و او د هغه د وفات نه وروسته ډېر کم داسې بریښي چې هغوی د په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي.
یوسفزی صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو اترو باندې څومره اغیز کولای شي یعنی د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدلای شي؟
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکرات باندې هم د دې مثبت اثرات نشته د منفي اثرات به وي او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په یو خلو به وي اوس زما په خیال د ډېر وخت نه د امریکې او د پاکستان او حتی د افغان حکومت دا پالیسي وه چې طالبانو په منځ کې هغه پخوانۍ پالیسي پرېږدي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ضعیف وي کوي اوس تاسو فکر کېږي چې چېرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې ویشل کېږي نو هغه وړې برخې ډېرې خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډېر اکستریمیست یا ډېر سختدریزه ګروپ په منځ کې رامنځته کېږي نو زما په خیال د ملا محمد عمر وروڼه هم د سولې دپاره په نقصان ده او هم د طالبان دپاره نقصان ده او د نوموړي مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکراتو لري ځکه چې که هغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا اسانه وي په ځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو د طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي.
تاسو د کارپو سمی یوسفزی مرکه اوریدله چې زم همکار احمد شاه اعظمی ورسره د ملا محمد عمر په اړه چې کوم دغه د مړینې په اړه چې کوم رپورټونه راغلي دي په اړه کړی و. بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یوې کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکری جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق سره د نورو څوارلسو کسانو وجل شوي دی. دا کاروایی د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې وه چې تفصیل یې درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول څوارلس کسان وژل شوي دي. د ملتان پولیسو د ضلع مظفرګڑھ د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودېدونکي مواد په نشاندهۍ مظفرګڑھ ته تللي وو چېرته نه چې په واپسۍ د لشکر جنگوي شاخوا دولس غړو په دوی حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دې قابله کې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کړدم تنظیم کاری غلام رسول هم وژل شوی دی. دی وای
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا دو لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډاله دا د هغې خلاف من کاروائی کوله. ملک اسحاق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان منګ په خپل تحویل کې واخستل نو هغوی د پلټن نه پس د څو چاودونکو موادو نشاندهی وکړه. چې کله منګ وسله او چاودونکو مواد ترلاسه کړل نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې دولس کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي خو په مقابله کې د دوی څوارلس کسان ووجلی شول او زمونږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
ما ہمارے 6 بندے بھی کافی زخمی ہوئے ہیں.
د انسپیکٹر سلیم پوینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودیدونکي مواد داسې بمونه تمانچې کلاشنکوف او ګولۍ ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګډ ضلعي هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. واضح دي وي د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سیکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د 1.5 ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودیدونکي مواد کیسونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیاګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وې. نوموړي شاخوا 45 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناکاونه ګرځول شوي یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق وو، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1989 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنګوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناکاونه وګرځول شو. کال 2012 کې ناکاونه ګرځول شوی تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوي سره اختلافات ختمېدو نه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دې وي کال 2014 کې د امریکې خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولی وو او لشکر جنګوي ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی وه.
د رابع اکرم خان په ریپورت کې مو واورېدل چې د لشکر جنګوي ډلې مشر ملک اسحاق سره د شاوخوا 14 ملګرو وجل شوي دي. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپاهي صحابه پاکستان لبانی مشران هم وو او بیا یې د لشکري جنګوي په نوم ډله جوړه کړه چې په اړه یې ویل کېږي په پاکستان کې پر اهل تشي ګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند او فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې پولیس وایي چهارشنبه یا شروع پیشلمی مهال یې د لشکر جنګوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق سره د 1400 پلویانو وواژه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کېږي چې په پاکستان کې د سلګونه شیعهګانو په وژنه کې یې لاس درلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعدې سره د تړلې لشکر جنګوي ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اژانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر وو چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د ته له سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمې پر مهال به یې خپل مخونه پټول او په عدالت کې به یې د ته چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اژانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه، ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 زیږیز لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې له ګاونډي شیعه ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سی په وینا ملک اسحاق پخوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاهي صحابه پاکستان یو مهم مشر و، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 زیږیز لسیزې په پیل کې د لشکر جنګوي ډلې بنیاد کېښود. لشکر جنګوي ډله امریکا تر هغه هغه ګرځولې وه او په پاکستان کې هم ورباندې بندیز لګول شوی و. اسحاق د ګڼو تورونو له کبله په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشې کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافي شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي له کبله یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظر بنده وو. پولیس وایي تر وژنې شاوخوا یوه اونۍ مخکې یې ملک اسحاق د هدفي وژنو په تور نیولی وو. رسنۍ وایي د سپاهي صحابه پاکستان له اوسني مشر حافظ احمد لودیانوي سره د اسحاق تر روغې وروسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیع د لویو بریدونو تور و او دی هم د امریکا حکومت د بهرني ترهګر په نوم نومولی و. د اسحاق په اړه فکر کېږي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له زندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1959 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دوانیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان ډان وسپانه د یو امنیتي چارواکي لخلي لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو تر دویم پړاو به د جمعې په ورځ په مری خارګوټي کې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان سولې عالي شورا امکان څرګند کړی و چې ښایي خبرې اترې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ درته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې ښایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کېږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کېږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اوومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبرې اترې سوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی و چې شایي د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
د عبدالحی کاکړ نه تاسو د ډان وسپانې د یوې لیکنې مهم ټکی اوریدل. د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې حکومت او انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي چې په بهر هیوادونو کې میشتو په لکونو پاکستانیانو ته د هم د ووټ حق ورکول لپاره زر تر زره انتظامات وکړل شي. دې کار لپاره د هغوی باید ګامونه واخلي ځکه چې هغوی هم د ووټ اچولو حق لري. دغه چارواکي وایي چې دا هم ضروري ده چې په دې لړ کې یوه قانون سازي وکړل شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د نهي په ماخام په اسلام آباد کې د چیرمن سینیټر باز محمد په مشرۍ کې د سمندر پار پاکستانیانو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی شو چې پکې له وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن غوښتنه وکړی شوه چې په بهر ملکونو کې میشت له 30 لکه نه زیات پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړي چې دارنګ جمهوري عمل سرته ورسوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر حافظ حمدالله اووی چې دوی غواړي راتلونکي انتخاباتو کې په بهر ملکونو کې میشت ټول پاکستانیان برخه واخلي او خپل رائے وکاروي ځکه چې په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان په بهر ملکونو کې استوګن دي. نو باید چې الیکشن کمیشن د دې مسلې د حل لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه
سینیټ له دغه قائمه کمیټې چې اوسیز پاکستانیانو په باره کې کوم قرارداد پاس شوی چې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولی شي چې د ملک نه د بندي په مختلفو ملکونو کې او د پارلیمنت چې کومه کمیټي جوړه ده انتخابي اصلاحات هغه کمیټي باید پر دې باندې غور وکړي چې د پاکستان نه د بندي کوم پاکستانیان دي پرته د ووټ حق ورکول هغه طریقه اثار به شي. الیکشن کمیشن هم باید پر دې باندې خپل سفارشات پارلیمنت او پارلماني کمیټي ته وښيي چې بیا د هغه مطابق که په آئین کې ترمیم ضرورت و هر اصلاح چې و هغه به بیا تمام پارشیانې د پارلیمنت حجریه باندې کوي.
کله چې مشال ریډیو د سینټ د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې لپاره به لومړی په سینټ او قومي اسمبلی کې قانون سازی کیږي نو بیا به الیکشن کمیشن خپل انتظامات کوي. خورشید علم وی
الیکشن کمیشن دې ته تیار دی دا زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې په خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مقور کړي چې په آئنده الیکشن کې ووټ ورته ولې شي. مسله په کې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابي قوانین دي په هغه کې د اوورسیز پاکستانی د پاره سو پروویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ورته یعنی کې بیلټ پوسټل بیلټ پیپر برا غواړي آنلاین به کول غواړي یا به په هغه ایم بی سی کې سو پولنګ سټیشن قائمول غواړي چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دی ته ټول د پاره قانون سازي ضروری ده او دا خبره الیکشن کمیشن واضح کړی ده.
د ذکر دا سپریم کورټ هم په دې معاملې اکشن اغسته او الیکشن کمیشن او وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې که په سفارت خانو کې وي او که د ډاک په ذریعہ خوراتن کې انتخاباتو کې دي د دغه خلکو ووټ اچول باور کړی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد مشال ریډیو تاسو سره د خبرونې په دویمه برخه کې به درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ اونی سه خبرونه د مشال ترړا لاندې بحث وړاندې کوي. خو اوس په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. د بریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو د خبرې نن د نوم نشودلو په شرط له مشال راډیو سره وکړي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د اورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. په پاکستان کې د ناکلونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنګوي مشر ملک اساق له خپلو 13 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو د تراګري مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د دې خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد نن له مشال راډیو سره په یو مرکه کې وکړ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کېږي، خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته بلنه ورکړې ده.
د بریوال کاکړ نه لند خبرونه تاسو د لوریدن کو اس وخت شوه دي. د 19 خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث د دې لپاره مایک سپارم عبدالحی کاکړ ته. د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د چهار شنبه په ورځ یعنی نن د لشکری جنگوي مشر ملک اسحاق هغه وخت ووژل شو کله چې دی د پولیسو په ولکه کې وو او د ځینو موټر سایکل سپرو لخوا ډزې وسوې. پولیس وایي برید کوونکو هڅه کوله چې ملک اسحاق د دوی له ولکې خلاص کړي. په دې نښته کې د نوموړي دوه زامن او 11 نور کسان وژل شوي دي. ملک اسحاق 14 کاله بند تیر کړي او پر نوموړي تور وو چې د شیګانو په وژنو کې لاس لري. کارپوهان د ده وژنه لویه پیښه ګڼي او ځینې سوالونه راپورته کوي، لکه دا چې د ده د مرګ اغیز به څه وي، ولې دی ووژل شو، او آیا دې ته د ریاست د پالیسیو د بدلون په سترګه وکتل سي که څنګه؟ دا ورسره تړلې د نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه به وي په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر نذیر، په کراچۍ کې خبریال او څېړونکی چې پر دې موضوع باندې په مشخصه توګه څېړنه یا ریسرچ هم کړی دی علي ارکم، او د دې ترڅنګ په پاکستان کې یو ډېر لوی نوم دی ډاکټر عائشه صدیقه. ډاکټر عائشه صدیقه په پنجابي طالبانو باندې کتاب څېړنې کړي دي او یو کتاب لیکلو په هڅه کې ده، او د دې ترڅنګ خپل له ملک اسحاق سره لیدلې دي. له دې سره مرکه کړې ده. د مرکه ژغونه به هم درته واورو، خو په دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې له اسلام آباد څخه بریګیډیر نذیر صاحب دی. بریګیډیر صاحب تاسو ته کلی کوم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته.
مننه ډیر بریګیډیر صاحب. تر دې لمخه چې علي ارکم ته ورسو، له تاسو ته پوښتنه ده چې د ملک اسحاق وژنه ځکه ځای خو ډیر لوی نوم و خصوصا په پاکستان کې په ډیر څومره زیاتې د لشکری جنگوي په نامه باندې وژنې کېدلې، په یو شکل نه شکل کې به لاس یا ګوته یا هر څه به دته نیول کېدل، د ده دا وخت وژنه دا څومره اهمیت لري، څومره لوی خبره ده؟
ضروری خبره دا لکه څنګه چې پاکستان کې خصوصا زمونږ پنجاب صوبه کې دا یو بل مذهبي دغه چې کوم دی ټولنې چې کومې دي هغه بېلې بېلې دي او یو بل خلاف ډېر سختګیری هم دي او په هغه سختګیری کې یو تنظیم چې و چې هغې ته صبح صحابه وایي چې وروسته په هغې باندې پابندي ولګېده نو هغوی سره د دوی تعلق هم پاتې شو. د دې نه علاوه وروسته بیا لشکرې جنګ ویږي شو چې په هغې هم پابندي ولګېده او دا د تقریبا چې د وو نویم نه د حکومت په قید کې هم وو او دا پس په یولسمه کې دا پرېښودلی شو او بیا د د لارې چارې د هزاره د وجلو سره د دې تعلق جوړاوېده. نو چې دغه حساب ته وګورې نو واقعي ده چې د ده باندې وړاندې هم ډېر ډېر تورونه لګېدلي وو او د ده حساب برخه آیا څومره وه دا خو عدالت کتلې دي دا یې ولې پېښه وو د هغې نه پس د ده خلاف کاروایي ولې ونه شوله او اوس چې ونیولی شو نو په داسې یو انکاونټر کې چې هغې کې دواړه طرف ته مرګ جوړله شوې ده په هغې کې شو لیکن واقعي ده چې موږ سطح باندې وګورو لکه څنګه چې تاسو سوال کړی دی چې دا د پنجاب کې رومبای داسې یو دغه وشو هدف ولګېده چې په هغې کې د پنجاب کې چې کوم ملیټنټ ګروپس دي چې کوم ته لږ سره ګر ویلی شي یا هغې په سکتیری همدغه ویلی شي د هغوی خلاف کاروایي ده او دغه کاروایۍ نه یو میسج لاړو چې کېدای شي د ضربه اعظم دایره پنجاب ته هم
سمه ده
د پنجابی طالبانو خلاف هم اپریشن شروع شي.
سمه ده بریګیډیر صاحب تاسو ته راځم مننه. لکه مخکې چې مولې چې ډاکټر عائشه صدیقه سره مو دا خبره کړې وله او هغې څخه مو هم دا پوښتنه وکړه ځکه هغې خپله چې کله ملک ساک په 2011 کې خلاص شو بیا په 2012 کې ډاکټر عائشه صدیقه له ده سره لیدلی وو بلکې ډېر ډېر زیات کار کړی دی د هغه وطن دی د یو ځای دی نو هغې څخه مو دا پوښتنه په یو مرکه کې وکړه چې د ملک ساک د ورګ یعنی چې کوم وجل سوی دی د دې ارزښت څه دی؟
تو ملک اسحاق جو ہیں وہ اب اپنی پوری جو ان کی افادیت تھی وہ پوری کر چکے تھے.
یو خبر خدا دا چې د ملک اسحاق چې څه اهمیت او هغه سرته ورسېدې. بل خبر دادا چې د لشکر جنگوی هغه برخې چې له ریاست سره جګړه کوله او د غیل لاسا وتلی وو او ستونزې را پیدا کولې نو ملک اسحاق له دغه ډلو سره تړل شوی وو نو د ختمول یو ډول ضروری وو. خو نورې ډلې چې پکې یوه د مولانا لودیانی په مشرۍ کې ده هغه هم هغسې پر ځای فعاله ده.
ډاکټر عائشه صدیقه بریګیډیر صاحب تاسو ته راځم. علی ارکم صاحب اوس دا وخت را سره ټلیفون په لاندې. علی ارکم صاحب تاسو هرکلی کوم. ډېره مننه علی ارکم صاحب. سوال دا دی چې تاسو هم په هغه ریسرچ یا تحقیق کې له ډاکټر عائشه صدیقه سره برخه اخیستې وه چې هغه د پنجاب چې کوم اورپکې ډلې دي یا بیا ملک ساکس پکې ډېر لوی نوم ولی په هغه کې تاسو برخه اخیستې وه په دې موضوع تاسو لیکنې کوئ د ده وژل کېدل څومره اهمیت لري ستاسو په خیال باندې؟
اصل کې ګوري د ملک ساک چې کوم اهمیت ته د دې ټول جهادي چې راکم څومره سلسله ده او دغه پای کې پر حال دا نه خو انکار نشي کېدی او دغه ماضي نه تاسو واقف هم یې چې څنګه د په مختلف مواقع باندې د دې جهادي تنظیمونه چې راکم دي کوم چې د پاکستان خلاف په جنګېدو کې مشغوله دي د هغو په منځ کې یو د یو معاون او دغه کردار هم ادا کړی دی. خو که مونږ اوس وګورو نو د 1300 کلونو نه د پنجاب په حوالې سره چې کوم شفټ راغلی دی لکه څنګه چې مولانا احمد الله معاویا چې کوم د پنجابي طالبانو مشر و هغه اچانک اعلان وکړو چې مونږ به پنجاب کې خپلې ټولې سرګرمیانې ختمو مونږ به صرف تبلیغي سرګرمیانې کوو او جهاد لپاره به مونږ افغانستان ته ځو. دغه شان دي په پنجاب کې مونږ دا هم وایو چې سپاه صحابه چې کوم تشکیل په اصل کې په پنجاب کې شوی دی د لشکر جنګوي بنیادی چې کوم مین فورس هغه هم ټول پنجاب پاتې شوی دی او کله چې د مخکې چې دغه نه مخکې بلته په ایس آی یو باندې چې کومې حملې شوي دي ایف آی اے په مراکزو کې حملې شوي دي یا په جی ایس یو چې کومه حمله شوې وه په هغې ټول لشکر جنګوي هلکان ملوث وو. خو د 1300 کلونو د هغو په پنجاب کې په سرګرمیانو کې اسې هم ډېر کمې راغلی دی او دا هو فوکس کوم دی کراچی طرف ته منتقل شوی دی او بلوچستان طرف ته بیا ډیر زیات په غټه پیمانه باندې بلوچستان طرف ته منتقل شوی دی. نو په هغې کښې د یو پنجاب قائد قیادت یا د هغه چې هغه هم د څو کاله نه مخکې نه په عملي دا کې دومره سرګرمه نه دی او میدان نه شته، دغه اسې هم څه دومره اثر نه و پاتې شوی، نه دغه هغه کردار او هغه رول پاتې شوی و کوم چې نن نه څو کاله مخکې لیدل شوی. یاد
د
مرګ په لشکر جنګوي او د هغې په هغې دغه مان څه خاص فرق د پرېښودو ما ته په امکان نه ښکاري.
سمه ده لیارکم صاحب، ډېره مننه راځم، ځکه غواړم چې سوالونه هم ډېر وکړو ستاسو جوابونه هم مختصر وي. بریګیډیر صاحب ته ځم. بریګیډیر صاحب، لیارکم صاحب خبره وکړه، ډاکټر عائشه صدیقه خبره وکړه، دا یو خبره کېږي چې په پاکستان کې د پاکستان چې کم اسټبلشمنټ دی، خصوصا چې هغه وایي چې دغه چې کوم جهادي تنظیمونه ځان ته وایي یا اروپکي ډلې وایي، د هغو پر سر باندې یو شکل نه شکل کې لاس وي. عائشه صدیقه هم دې ته اشاره وکړه چې نور چې کوم اهمیت یا چې کوم اهمیت د ملک ساکو د پاکستان سیکیورټي اسټبلشمنټ ته هغه نور ختم شو، د ده دومره زیات اهمیت پاتې شوی نه و. ستاسو په خیال باندې همدغسې ده؟
جی ما نن تاسو کوم
بریګیډیر صاحب تاسو نه مکول
او نه واقعي ده چې تر څو پورې د پنجاب تعلق دی او په هغې کې د چې کوم مذهبي تشدد دی او په هغې کې ګروپونه دي، د هغې حیثیت ته چې وګورې نو د ملک ساکو یو ډېر لوی حیثیت په دغې کې، او بل د دغې نه لاس اوچتول یا د هغوی خلاف کاروایي کول او بیا په داسې سطح باندې کول چې په هغې کې ان د هغوی پټه مسله هم راښکاره کېږي، د هغه زامن هم پکې مړه کېږي او د هغې نه علاوه د هغوی نور ملګري هم پکې مړه کېږي. نو دا دې طرف ته اشاره کوي چې داسې څه شروعات کېدونکي دي یا داسې څه لارې چارې هوارېږي چې اوس دا اپریشن ضربیاعظم چې کوم ته ویلي چې یاره دا به اعتراض به بوړي او د هر چا خلاف به وي، کامز به بي وي او کار څنګه وي. نو د دغې دپاره په پنجاب د کراچۍ د طرفه یا د سندھ حکومت د طرف هم ګوټي اچټې دي او د کے پی د پښتونخوا د طرفه هم او بلوچستان د طرفه هم چې یاره دلته شته دی داسې خلک او د هغوی خلاف کاروایي نه کېږي. نو اوس د دې نه به دا خبرې مخامخ کېږي چې آیا دا خو مطلب دی چې یو قسم له پولیس کړی دی، نو د هغې دپاره پولیټیکل پارټي چې کومه ده او کومه برسر اقتدار ده په پنجاب کښې هم ده هغه په سنټر کښې هم ده، په هغوی باندې به یو قسم ده چې کوم تور لګېده د هغه تور نه څه معلومېږي چې هغوی ځان خلاصوي.
دویمه
خبره دا ده چې هغوی دا پیغام هم ورکړ داسې خلکو ته چې مونږ په دې معامله کښې سیریس یو او که مونږ نه کوو نو بیا کېدای شي چې دلته فوج یا رینجر دا آپریشن شروع کړي، بیا به خبره
زمونږ
او بیا به تاسو ته به هم ګرانه وي او مونږ ته به هم
ګرانه وي.
سیاسي محرکات هم شته دی.
شته دی. بریګیډیر صاحب ډېره مننه. علي ارکم صاحب، بریګیډیر صاحب دا خبره کوي، ستاسو په خیال باندې د ده د وژل کېدو ممکنه ده اوس وجه څه کېدلی شي؟
جی په دې کښې لکه یو خو دا ده چې څنګه دوی دا ټوله معامله چې څنګه پیش شوه که مونږ دا ده دې نورو دغه سره وتړو او دغه کړو، لکه څنګه چې په بلوچستان کښې عثمان سیف الله کرد چې کوم دی نه هغه دغه شانتې په یو مقابله کښې مړ شو که نه په انکاونټر کښې، یا د کراچۍ چې کوم دی سرګرمه دغه دی کوم چې الیکشن هم لړاو کړی دی د اورنګزیب فاروقي، هغه تر د څو مدو نه چې کوم دی څو هفتو نه هغه په پنجاب کښې چې کوم دی د هغې هیډ سپیچ په حوالې سره ګرفتار شوی دی او هغې باندې هم څه دومره خاص لکه شور شغرب د سپاره طرفه یا سنت الجماعت د طرفه نه دی راغلی. نور که د هغې په حوالې سره وګورې نو مونږ دا یو امید هم ځایرولی شو چې یاره کېدای شي چې دو د دې جماعتونه کوم شي د دې جادي تنظیمونه کوم چې په سرګرۍ کښې او په دې کښې مشغوله دي د هغو چې کوم لاندې ګراؤنډ فورسز دي نو هغې ته همیشه په ګراؤنډ باندې ورته مرسته خو لشکر فراهم کوي، نو که دا د هغې ملا ماتوي هغه کمزوری کوي نو په دې حوالې سره ته مونږ د یو خص په زور کتی شو. که بهر حال که هر سر یې خو د ملک اسحاق اهمیت خو بهر حال برقرار دی په ټولو سطحو کې او په خلکو کې.
خو اسی د بریګیډیر نظیر صاحب یو دلیل دا هم دی چې دا چې کوم عملیات دی یا دا چې کوم عمل سوی دی په دې عمل کې داسې ښکاري چې دوی د ضرب عذاب اپریشن دایره چې دا هغه پراخوي. ستاسو په خیال باندې همغې طرف ته اشاره ده کنه دا لاغه ځخه یو بېله پیښه سوی ده؟
نو د زربیاز اپریشن چې دلته کې په کراچۍ کې او د هغې په حق نه باندې هم لکه څومره د غدي نه هغه دلته هم د د سپاهي صحابه یا ایل ایس نسل جماعت یا ټي ټي پی دا چې مختلف اکشن د هغو خلاف اکشن کې زیات د سویلین چې کوم لا انفورسمنت اکشن دي لکه پولیس چې کوم دی هغه زیات په اکشن کې نه تښکاري. هلته هم هغو دعوو کو نه دا خو مطلب چې معمول په تحت دا شیزونه خدا خو روان دي مدر تنظیم دے سنت الجماعت یا سپاہ سرگرمیان ارشن جاری دی اغوابل اور رینجرز پارک کڑی رگٹ مظاہرہ کڑی دا
صحیح ډیر مننه علی ارکم سے تاسو راځم او په سم تاسو وایسته چې هغه بل اړخ ته ټوله کیسه هم هغه سره روانه ده لکه څنګه چې ولا عائشه صدیقه زمو د پښتنو وکړه چې آیا دې ته موږ د پالیسی د بدلون په سترګه کتلای شو د حکومت نو بیا به راځم برګیډیر صاحب ته چې اول عائشه صدیقه و راغه څه وایي؟
یہ دی ری آرگنائزیشن یعنی کہ
لاسیدا چی بیرتا منظمہ کی دل یعنی ڈلی بیرتا سر جڑی گی خدا ویل با تر وقت لمخی بھی چپ پالیسی کے لوے بدلون راغلے دے پالیسی با آغا وقت بدلی گی چکل نوری ڈلی لکا جیش محمد اور لشکر طیبہ تا یوسک لاس وروا چوی خدا غصی کے دل پر نظر نرازی
وہ تو بالکل نظر نہیں آ رہا.
یعنی بریگیڈیر صاحب ڈاکٹر عائشہ صدیقہ دا وایي علی ارکم هم دی خواته اشاره وکړه ستاسو په خیال باندې دوی دا وایي چې ملک اسحاق چې دی هغه لاغه علاوه چې کوم مولانا احمد لودیانوی دی د السنت الجماعت مشر دی او یا له دې علاوه ځکه چې د رینجرز پاک کې څه مظاهره راوته یا په بلوچستان کې چې څومره کاروایني کوي په هغه کې هم دا شک دی چې هغه پر خپل ځای باندې فعال دی نو دا تسړی دانه څه ویلای چې دا په پالیسی کې یو بدلون راغی بلکې یو خاص ډلی یو مشر وو جلسو داغه بخپلی اندرونی یا داخلی مسئلی وی ستاسو په خیال باندې هم دغه سیده کنه؟
او څومره چې موږ خطی ته وګورو او په خطی کې به پاکستان ته پاکستان چې به کمی کاروایانی کوي نو دومره کاروایانی نه په هند کې شته نه په افغانستان کې شته او بل طرف ته دا هم موږ وګورو چې د هر ملک یو انټرنل پالیسی وی او بل یو خارجه پالیسی وی نو په دغه دواړو کې هغه یو قسم لا بیلنس ساتي یو توازن پکې ساتي. آیا دغه توازن د سب کولو ته موږ تیار یو بدلولو ته تیار یو یا نه تیار دا خو به وخت نه وروسته پته ولګي لیکن تر څو پورې چې داسې هدفونه لګي نو په هغه باندې ورو ورو معلومی کې داسې چې موږ څنګه سو تکل شروع کړی دی مکمل پیراډایم شفت چې وته وایي هغه نه وی راغلی نو کم از کم دومره خد و خال ښکاره شوي دي چې اوس زمونږ پالیسی هغه ترانزیشن کې دا یعنی یو قسم لا د لاره بدلوي او هغه لاره بدلوو کې به ضروري چې وخت لګي نو زه نه دینه انکار نه کوم چې یاره مکمل بدله شوې ده او نه دا دیم چې یاره شروعات نه دي شوي شروعات شوي دي مکمل نه ده بدله شوي دا بلک ټایم اخلي چې کله دا بدلېږي. البته داسې مقامونه به موږ ته راځي چې دا هغې نه به دا ثابتېږي چې پالیسۍ کې په زمینی سطح باندې تبدیلی راغلې ده او دا هغې یو نښه دغه ده چې تاسو اوس موجوده ولیدله.
سمه ده برګیډیر صاحب. علی ارکم صاحب برګیډیر صاحب وایي چې اوس چې کوم دغه دی سمه ده پوره پالیسي نه ده بدله شوې خو خدوخالې داسې ښکاري چې د بدلېدو پر لور روانه ده هم دغه سی تاسو ته ښکاري دومره اتفاق کوي تاسو
نو د دې ګوره د دې ټولو مسلو بنیاد دلته کې پاکستان کې کوم جاري تنظیمونه برداشت کړی دي او برداشت کول لاغي و چې دا چې موږ د افغانستان کې په خارجي محاذ باندې د خلکو ضرورت وو که موږ دا وایو چې موږ د افغانستان په خارجي محاذ باندې دوه مرسته پرې خو دي دا ځکه موږ دا غوا غ انټرنل چې هم نت ورک دی موږ هم زموږ تر اخی ضرورت نه لري پاتې شي نو موږ یې ختمو نو داسې نه ده. اې د اوس هم په دې غټ اختر کې تقریبا د کراچۍ په ټولو غټو جماعتونو کې جهادي تنظیمونو خلکو چندې غوښتلې او خپه فخر سره دا دعوه کوله چې هغه مجاهدین چې د دو څلوېښتو ملکونو د فوجونو سره یې په جنګ کې بری موندلی دی او نن هغه ورته په دل تامیز انداز کې ورته په منت زاری مجبوره دی او دا ده او چنده یې غوښتله. نو زه د خارجي او د داخلي ته چې کوم تقسیم دی لکه د دې نه چې د دوی مخکې به دې څه دفتره ته واک حاصل و چې دوی دا امتیاز برقرار ساتلی شوی او نه که دوی نن هم په خارجي محاذ باندې دغه شیزونه استعمالول غواړي نو په ملک د نن به د دې دا نیټورک او د دې دا چې کوم څومره دا جال خور دی د دې خاتمه ناممکنه ده. ولی چې آخر دوی ته خو د په خارجي محاذ نه جنګېدو لپاره دا خلک پکار دي چې د دوی ریکروټمنټ او ټول پروسس نه د هغې پورې به دوی څنګه په خارجي تقاضې به بیا خپلې پوره کړی شي. د هغې نښه به الو دا وه چې د هغې خلکو خلاف ته وشي.
خو علي ارکم صاحب بیا برګیډیر صاحب ته ځم په لاین دی بیا همدغه سوال به لاغم کوم برګیډیر صاحب څخه چې د ملک اسحاق وژنه چې ده خپل هغه وسلوالو ډلو مشرانو ته که هغه په افغانستان کې فعال دي که په پاکستان کې ځننه دي د هغو دپاره خپل کوم پیغام دی چې دوی څنګه استعمال سي بیا څنګه پرېښودل سي د هغو دپاره یو پیغام پکې دی که نه د په وژنه کې؟
ګوریجي دا ما لږ ساعت مخکې په سوشل میډیا هم دا خبره کړې وه چې دا دغه ملک اسحاق دغه ته د ټول پاکستان په تنازع کې نه ګورم د خاص صوبې د حکمت عملې په تنازع کې ورته ګورم نه هلته هغوی دوه ماډلې دي یو ماډل د اسمت الله ماویه ماډل دی چې هتیار کېده هدلته د تراګرۍ نه قرار شه بهر چې څه کې کوه دویم ماډل د ملک اسحاق ماډل دی چې که ته په ځیل نه راځي او ستا خلک او دا خلک چې کوم دي دلته کې ستا چې کوم هغه پاتې شي دي هغه نه قلارېږي نو د هغې لاره هم دا د مرګ ده. نو که داخلي طور پر دا ملک اسحاق چې کوم دی د هغه حیثیت خو په دې جهادیانو کې یو قسم دی یو پیر غوندې حیثیت دی لکه میا صاحب او دا خلیفه صاحب او په دې مختلفو درنو نومونو یادې میا صاحب به ورته وایي. نو دا چې دی په تا د خود یو ډېر غټ پیغام خو بهرحال دی د دې به د هغو شاید چې رد عمل به هم را ځي بله چې دا چې څه مجاهد تنظیمونه دي د هغو په لاند په ښارونو کې او په اربن مراکز کې چې د هغو څومره نیټورک دی نو هغه زیاده لشکر جنګي نیټورک دی.
صحیح تاسو سره راځم علي ارکم صاحب ما خیال سوال ما سم واضح نه کی ځکه بهرحال تاسو یو اړخ باندې خبر وکړه. بریګیډیر صاحب په هغه خلک چې هغه د ستراتیژیک ګټو دپاره یا استعمالیږي یا ورباندې دا دغه دی چې دوی استعمال شوي دي هغو بیا په داسې مرګ وژل کېدل لکه نور هم ډېر وژل شوي دي او دا تور اوس دوی د ستراتیژیکو ګټو دپاره استعمالېدل داسې څه پیغام ورکوي که څوک د بل چا دپاره د ستراتیژیک ګټو دپاره وژل کېږي دا د نورو وسلوالو دپاره څه پیغام وي دارنګه مرګونه؟
ضروري خبره چې پالیسۍ کې تبدیلي راځي نو څه ته پیغام خو به ورکوي او هغه پیغام په همدغه شکل کې ورکړی کېدلی شي او دویم شکل یې دا دی چې په سیاسي محاذ باندې یا د بارني چارو کې ته خپله تبدیلي راولې وه تبدیلي د جنګ نه یا د مخاصمت نه دغه طرف ته راولې امن طرف ته
راولېمونږ
دې ته په دغه جي لوی نظر وګورو یو تاسو دغه خبرې جواب در کوم نو هند سره زمونږ مخاصمت شته دی او تر څو پورې چې د هند سره مخاصمت وي نو داسې ډلې به پاکستان کې وي که هغه سیاسي پناه هغوی ته څلی یا شیربازو ته څلی یا ورته فوجي اسټبلشمنټ څه ورکوي نو د هغې وجود به وي او هغه کېدی چې ډېر فعال وي او کله چې د هغوی ضرورت راځي د هغې دپاره وي او دغه هر ملک لا ساتي لکه څنګه چې انډیا ویلي دي چې مونږ به ازغې په ازغې باندې وباسو نو مطلب دا دی چې دا خو او زغمی خبره چې از غیر شته دې نو زی باندې وباسي او هغه هم به از غیر پیدا کوي نو دا یو قسم لا دغه دا ډلې چې کوم دې ډلې ته اوس به نه لوقوانی سټه باندې یو قسم لا او چترې ته نه لو شوی را او هغه چترې په مختلف ملکونو کې کار کوي او دا غیر لاندې او دغه شانتي خلک پیدا کوي
یعنی کدا سي ډلې وی ادا سي وسوال وی دا سي ډلې وی او دا سي وسوال وی نو د دې معنی دا ده چې هیوادونه ملکونه کاغه هند وی ک پاکستاني ک افغانستاني ک بل ملک وی هغه دوی استعمال کی او بیا دارنګ و وجنی علمان زی یوسی یعنی د دوی د پاره هیڅ مستقبل نسته د دوی د هغه د ګټو د پاره جګړه کول د مرګ باندې تمامې شي.
لار باندې چې څوک لاړ شي دېته د ودنه ناستې دو لار شته دی د بهر وتو لار تې نشته دی او د بهر وتو لار به همدغه انجام وي یا خو منل وي او چې منن نه وي نو بیا بهر ته وتل دي او بهر ته وتل پکې شته دی نو دویمه خبره دا ده چې د هر یو څیز
مطلب دے کہ وقت سره سره پالیسی بدلے گی، وقت سره سره سٹریٹجی بدلے گی، اور وقت سره سره اقتران مهم بدلے گی. اور نو ضروری خبر ادا چې دا اڑان دی القاعده وان وسدای شو نو وس آیا دل اچھا تقویت ورکو کم طرح فراغ دمر قوت سره والے راغے اور دا بکی گی دا خو دنیا کی
دا بروان
یو قسم لا مسلسل لا مل دے دا بروان دی.
اچھا مننه ډیر بریګیډر صاحب علی ارکم صاحب تاسو په خیال باندې دا سی ډلې لکه د وژل کېدل د نور وسوالو د پارز ما مقصد دا او چې دا څه پیغام دی چې بس دوی به استعمالی جی لکه بریګیډر صاحب وای څور نه نوتی بیا راوتل نسته، یعنی د بل ګټه مرګ ده.
وری دا چکم داسې قسمه ډلې یا دا چې په هغه ډلو کې چکم خلق راځي هغه ته تاولنی ورځې نه دا خبره واضح ای چې بهرحال په دې کې د وتو یا د غیر تیښتې څه لاره نشته. هغه مرګ که دې په ذریعه شي، د پولیس په ذریعه شي، یا په دغه کې شي، یا په ډرون کې شي، یا په څه کې شي، دا خو دغه یو عمل دی چې یو راځي د هغې په ځای به هغه بل راچوتېږي، هغه به د هغه ځای اخلي چې څوک وري هغه سټرکچر موجود دی، هغه سوچ موجود دی، د هغې معامله به چلیږي. نور اسلحوال چې کوم دغه دي هغو دپاره هغه شاید چې د دې دهشتګردۍ ده چې کوم څومره دا انډسټري ده د هغې سره چې هغه تړلی شي وابسته شي دي نه هغو د هغه دپاره دا یو اپرچونیټي کړي چې یاره دا هېر شي په دې بځای به بل سړی ځای والي هغه به دقې اهمیت او دقې ځای اختیار کړي.
ناخوس علی ارکم صاحب دا دی چې په ملکی ساک خبر وای په دې نن ورځې په انجام یا نور دا مشران، نو آیا د نورو د ګټو د پاره په استعمالیدلو به دی پښیمانه وو که نه، چې ځکه چې اخري انجام به دا وي؟
نه جی نه، دا زه د پتر دا ملکی ساک د دې لارې یا پر دې جماعت د طرفه دا سوال نه مرګ نه دی دا هم د چا ځای اخیستې د نمک کې چې کوم هغه هم به داسې مرګ مړ و ریاض بسره هم داسې مړ و او که علی شیر هدی لږه مده مخکې مړ دی هغه هم داسې مړ دی، که اعظم طارق هغه هم داسې مړ دی.
صحیح ډېره مننه علی ارکم صاحب. بس اخیری وخت دی، زه ډاکټر عائشه صدیقه ته راځم، بیا تاسو ته راځم. عائشه صدیقه زما دا پوښتنه وکړه چې د ملکی صاحب د اساق د وژل کېدو سره به آیا یو رد عمل راسي، ځکه چې داسې ویره موجوده ده، هغې خپل نظر داسې شریک کړي.
دیکھیں شاید کوئی تھوڑی سی گرمی سردی ہو
ممکن ادا ستوت سوڑ رد عمل راشی خو زمنگ غوندی خلق لڈیری مودی راہی سی وائی چپکم اورز ریاست اوختل او دغه مشران یا د لوی ډلو د ختمولو کوشش یې وکړ نو دومره لویا غوغا بونه شي. د ملک اساق ملاتړیشتا خو کله چې د دوی له سره د ریاست لاس پورته شو نو ډیر خلک به یا پر شاشی او یا به رو رو ختم شي،
وو یا پیچھے ہٹ جائیں گے یا وہ ایسا ایسا ختم ہو جائیں گے.
داوا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. بریگیڈیئر صاحب ستاسو په خیال باندې چونکه د پنجاب کې وژل سوی دی ملک کی ساک، په پنجاب کې پر مسلم لیگ نون باندې سو مرکز کې حکومت دی، په شاباز شریف د وزیر اعلی دی، دا الزام چې دوی له فرقوارانه ډلو سره خصوصا مولانا احمد لدیانوی سره لاسو کسم ملک کی ساک ډیر نه یادولی، د ده دا وژنه خپل د هغو د پاره په سیاسي حواله باندې یو نقصان ګټه دا لري
سومره پوری چې اوس د مرکزی پالیسۍ تعلق ته سیاسي سطح باندې او بل طرف ته د فوجي سوچ تعلق ته، نو په دې معاملې کې د دوی راته ښکاري چې په دې کې لږ سوچ ملاو شوی، برابر شوی، یا څو جوړښت یې اخیستی دی. اوس په پنجاب کې وړاندې مشهور چې انکاونټر کې به خلک ډېر مړه کېدل او هغه انکاونټر به نارملی پولیس کول، نو دا کې دیشي مغه لړکی خلک هیر کی او دا یو قسم لا پیغام ورکړی شي چې را دغه پیغام کافی دی او دا غنه روستا کې دیشي چې نور داسې هدفونه و نه لګي او بل دامه ته هیڅ کې دیشي چې تاسو د دغه هم شي نو د دې نه سیاسی مسائل پکې هم شته دي او مصلحتونه پکې هم شته دي.
مننه بریګیډیر صاحب. یو منټ لرو علی ارکن صاحب، که تاسو دا جواب راکړئ چې آیا په سیاسي حواله نواز شریف پارټۍ یا مسلم لیگ نن ته څه مسله جوړېدلای شي؟ یو منټ وخت دی.
یا دین دی خبرات روان دی او پای کې اسبلیچه په مختلفو دغه سره دغه کوي هم او دغه په بعض زینه کې دغه مرستا تلګي روزن هم لري، خود اهمیت هم لري، نو بهر حال د نواز شریف حکومت باندې خو دغه اساس هم خبرې دي څنګه چې مونږ ته پدیمان چې کومه عمل تر اوسه پور روان دي، نو باقي کې هم ټول الزام په نواز شریف او شهبا شریف سره ته ګوتو.
صحیح، ډیر مننه علی ارکم صاحب ستاسو او بریګیډیر نذیر صاحب ستاسو د دواړو ډیر مننه چې د مشال تورانا لاندې بحث کې برخه را سره واخیسته. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته شروط او شوخت غواړم، ډیره مهرباني او ډیره مننه. تاسو خدای په امان. او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.